یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. زه رضوان مرادی مودا ازادي راډیو دا غرمنې خبری خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې روانې دي او تر اوسه دواړه لوري کوم حل ته نه دي رسیدلي. په روزګان ولایت کې بیا د طالبانو لخوا د پولیو د واکسین د مخنیوي په موضوع هم په همدې خبرونه کې اورئ. تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د تر مهمو خبرونو سره ټکي. د کابل پولیسو د تېر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي او د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانې د اماړیکو او رسنیو مسؤل سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو ونیول سول. ښاغلی مجاهد زیاته کړه
د کورنیو چارو وزارت رهبری آیات هدایت را کړی چې ژر تر ژره دغه کسان باید ونیول شي. زمونږ ټیمونه په مختلف ساحو کې توظیف شو او لارې ویست. تقریبا 43 کسان د ځینې یو تعداد سلاو سره گرفتار شو او د کابل د امنیت قمندانې قرارګاه ته انتقال شو او دوی انشاءالله چې خپل جزا به وویني.
د شغلی مجاهد په خبره له نیول سوو کسانو سره به قانوني چلند وسي. په دې هوایي ډزو کې تر اوسه د دوو کسانو د سطحې ټپي کېدو راپور پولیسو ته رسېدلی دی. د هوایي ډزې داسې مهال وسوي چې پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د کورنیو چارو وزارت له خلکو جدي غوښتنه کړې چې د دې ډول غیر مسؤلانه کړنو څخه ډډه وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر یوې اونۍ تېرېدلو وروسته لا هم پر خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالاره خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل سوې، خو وکیلانو له تالاره بهر ازادي راډیو ته ویلي چې بحثونه په دې اړه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې روانې دي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د سیل اوبه د جام تر څلي رسېدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والی غلام ناصر خازی په وینا سیل خاملاري خراب کړی دی او د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د سیل شاوخوا ته د سیل د اوبو لاره بنده شوې ده. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی دی چې د جام سیند د هریرود له سیند سره یو ځای کېږي. دا منار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی. زموږ خلاصه د راډیو ری. د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړکیچ کې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دوی وایي موږ په منځني ختیځ کې حفاظت غواړو. موږ غواړو چې د پوځیانو یوه کوچنۍ ډله واستوو. عمده تر ساتندویان دي. یو شمېر ډېر تکړه خلک اوس منځني ختیځ ته ځي. موږ به وګورو چې څه کېږي. د دې کسانو شمېر نږدې 1.5 زر دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې جاپان ته روان دی. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تېره اونۍ پیل شوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. د اروپا په دریو نورو هیوادونو کې به خلک نن رای ورکړي او پاته به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې انتخاباتو له ابتدایي نتیجو څخه داسې ښکاري چې د پیشګویانو برعکس ښي اړخي ګوندونه مخکې نه دي. شاوخوا 400 میلیونه کسان د رای ورکولو له شرایطو سره برابر دي تر څو د اروپایي پارلمان لپاره 1.5 کسان انتخاب کړي. لومړی رسمي نتیجې به د می په شپږ ویشتمه هغه وخت اعلان شي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادونو کې دا ټاکنې بشپړې شي. او ټاکل شوی چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې وسی. دا سیالۍ په 2023 میلادي کال کې کیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی وار دی چې د یخي پر مخ د هاکی نړیوال سیالۍ په روسیې کې کیږي. د روسیې حکومت ژمنه کړې چې د سن پیټرزبورګ په مرکز کې به د دې سیالۍ لپاره داسې سټډیوم جوړ کړي چې 30,000 کسان به پکښې ځایېږي. د سن پیټرزبورګ ښار په بل لوبغالي آیس پلیس کې به هم لوبې کېږي. پر یخي د هاکی نړیوال فدراسیون پرون د مې په 24 وویل چې د 2024 د اتلولۍ د سیالیو لپاره د چک جمهوریت پلازمینه پراګ او د دې هیواد بل ښار اوستراوا غوره کړی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. روان خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر پورته شوې شخړه لا هم هواره شوې نه ده او وکیلان کوشش کوي چې یو حل ورته پیدا کړي.
واس جریان دارد تا بالا هست به نتیجه نرسیدیم. سوی باطل و سر یک رایی که می یک نقط مانده شده بود سر زمین سه رایی باس میکنن.
د پاکستان پر وړاندې پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له تاریخي بریا وروسته د دې ټیم د لوبغاړو د احساساتو د کرکټ بورډ د نظر او د غراز په کابل ښار کې د خوشحالۍ او د سرګندولو پر مهال د هوایي ډزو موضوع هم په همدې خپرونه کې تعقیبو. په روزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي او روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو واکسین په روزګان کې بیا هم ګواښ دی.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن شته خو دا خطرات ډېر دي. که دا کمپاین نه دغه سبب شي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
برېښنا شرکت وایي چې د $1,000,000 په ارزښت د زیرک میترونو د انسټال لړۍ د هیواد په 5 زونونو کې پیل کړې ده.
هغه پروژه چې زموږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو فیډرونو او په سرکټونو کې دی.
د نور راپورونو سربیره بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونی زه خپرونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام 100.15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لانجې تر یوې اونۍ تیرېدو وروسته بیا هم په خپل ځای پاتې دي. نن هم د ولسی جرګې له تالار خبریالانو ته د خبري پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې خو وکیلانو له تالار بهر ازادي راډیو ته وویل چې بحثونه په دې اړه کومې نتیجې ته لا نه دي رسیدلي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل تورمان راکوي چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب مهرباني.
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په ولسي جرګه کې نن هم وکیلانو د تړلو دروازو تر شا د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر بحثونه کړي او روان دي کوي. دا موضوع هغه وخت لانجمنه شوه چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره کاندید میر رحمان رحماني په ټاکنو کې وره کم واخیسته خو د مجلس د موقت رئیس لخوا نوموړی بریالی اعلان شو. دې مسلې د ده د سیال کمال ناصر اصولي چې له ښاغلي رحماني کمې رایې وړې وې او یو شمېر نورو وکیلانو غبرګونونه راپارول او د دې غوښتونکي شول چې د یادې کې لپاره باید نور کاندیدان په خپل کې سره سیالي وکړي. د لانجل تیری ویونی رئیس مراد صاحب پولیس جرګه کې روانه ده چې په ترڅ کې د غواخون لامل د ولسی جرګې څو تر امنیتي ساتونکو برسیرن جوبل هم شول. د ولسی جرګې وغړي زل محمد زلمی بیا د ولسی جرګې د رئیس ټک ته هم لاس ورور چې په مقابل لوري وارو کې خود نور وکیلانو او د ولسی جرګې د امنیتي ساتونکو لخوای مخاوني ول شو. په دې اړه ازادي رادیو له موري سره مرکه هم درلوده چې اوریدونکو به حتمانه اوریدلی وي. اوس د ولسی جرګې غړي علاګل مجاهد وایي چې په تالار کې دغه ستونزې د اواري په هدف لا هم بحثونه روان دي.
د داخله تالار هستم شاید یک نتیجه به خیر بده. واس جریان دارد تا بالا به نتیجه نرسیدیم. سوی باطل و سر یک رایی که یک نقط مانده شده بود سر زمین سه رای باس میکنن. انشالله یک نتیجه میدن تا 12:30 بجه نتیجه میدن انشالله.
دا خبری خاغلی مجاید تالار نه بهر د ازادۍ رادیو خبریال تکړی دی او تالار نه د خبری پوښښ لپاره خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. خو خاغلی مجاهد د ستونداوري په ادب دغه باسون خبره په داسې حال کوي چې تر اوسه د دې کار لپاره دوه پلاوي ټاکل شوي خو کار نتیجه نه ده ورکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور هم ازادۍ رادیو ته ویلي چې د مجلس د نظم اخیستلو په ادب ایجابوي چې یو موقت رئیس وټاکل شي. بله مراد صاحب
ډیره زیاته مننه دوستانو. له اجمل تورمان څخه مو واورېدل چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر پورته شوې لانجه لا هم هواره شوې نه ده. نن هم وکیلان په خپلو کې بحثونه کوي او د هغې یوې رایې په اړه هم هڅه کوي چې پریکړه وکړي چې د ولسي جرګې د موقت رئیس لخوا د رئیس د اعلان پر مهال باطله ګرځول شوې وه. موږ په دې اړه تاسو سره نن ورځې په خپرونو کې او په راتلونکو خپرونو کې وروستي او دقیق معلومات شریکوو. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په اورزګان کې خلک وایي وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه نه ورکوي. دا خلک وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر په ښکاره دښمنی ده چې وسلوال طالبان کوي او د هغوی حقوق تر پښو لاندې کوي. روغتیایي مسؤلان بیا خبر ورکوي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطر زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا له تر یوې میاشت راهیسې تر خپلو سیمو لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت دغه خلک یادی غشتنی پر داسې مهال کوي چې دغه ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیف الدین ازادي راډیو ته ویل که چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډېر ژر به دغه ته د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
اورزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن شته خو دا خطرات ډېر دي. که دا کمپاین نن دغه سبا شي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا له تېرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي اوزا کې لکه کندهار، اورزګان، زابل او هلمند ولایت کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اورزګان روغتیایي مسولین بیا یاد خبر پر داسې مهال ورکوي چې څه باندې یوه میاشت وړاندې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې هم د پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوه چې روغتیایي مسولینو یې لامل د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین مخه نیول یاد کړي وه. د اورزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین مخه نیول د دوی او له ماشومانو سره یې د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته د اجازه ورکړي.
طالبان څخه مو خواهش دا دي چې ورونو موږ ته ټول یو افغانان یو کوشش د دې وکړي چې هغه ملي منفعه ګټې دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومان لپاره ډېر خطرناک ده. موږ باید دې ته اجازه ورکړو تر څو زموږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي تر څو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزړنې یا پولیو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې.
نمې خان دې د سفر کاریز وسیدونکو یم دې ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشومان په دې پځ ناروغي اخته کېږي د پولیو ضد واکسین دې ته باید چې دې اجازه ورکې او دا ډېر خلک په دې پځ ناروغي اخته شوي دي باید چې دا بند نه کې.
اوس سوال دا دی چې ولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. دا پښتنه مې د ترنکوټ ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د اروزګان ولایت اوسیدونکو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي چې وسلوالو مخالفینو په سیم کې دی حاکمیت دی په هغو کې دی د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوی دی د ماشومانو دپاره د هغو مخنیولې ده د دې په خاطر چې مثلا دوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي تر څو هغه پیسې چې مطلب دی د دولت څخه ترلاسه کوي که چیرې هغه ورنه کړي نو دوی په دې خاطر د پولیو مخه نیسي. او طبعا چې طبیعي خبره ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمې چې دوی تر حاکمیت لاندې دي په هغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تانه تل د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو. نو اصلي عمل خدا دي چې دا ارڅوک خپل شخصي ګټه پکښ لري. طالب غواړي د دولت سره یا د واکسینا تورانو د خلکو سره چې موږ ته خپل حساب شراکي بیا دی لکه خوښلن بعد غسی دیونه کې دا د ولست پاره دی د ماشومان د پل سره راګرځي.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنی ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخي یاد مشر د غراس ازادي راډیو ته ول شدې د وسلوالو طالبانو ل لوړپړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې وسر روان دي. دی وای چې تم استا چې تر دغه روان کوچنی اختر روسه به وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. که څه هم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ پرون پای ته ورسېده، افغانستان تاریخي بریا ترلاسه کړه، خو د اکثرو افغانانو لپاره دا خوښي تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې او هغه احساسات چې د افغانانو دي هغه تر اوسه دوام لري. په مختلف ډول افغانانو په هیواد کې دننه او بهر د کرکټ د بریا په اړه او د پاکستان په خلاف د دې کامیابۍ د لمانځلو لپاره خپله خوښي څرګنده کړه، خو د کابل او نورو لوی ښارونو خلک شکایت لري چې متاسفانه د خوښۍ د اظهار په طریقه کې افغانان یو څه بیا هم افراط کړی دی او نهایت زیات ډزې کړي دي. د افغانستان په مرکز او نورو سیمو کې د کرکټ د خوشحالۍ په اړه د ډزو موضوع هم په همدې خپرونو کې تعقیبو چې دا کار باید وشي او کنه، او څومره تاثیرات او څومره منفي اغېز لري. کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان ټپیان دي او ګڼ شمېر نیولي. په همدې خپرونو کې په دې اړه اوري، خو اوس له فیروزي عزیز څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي روانه اونۍ به د دغه ولایت نه د هوایي دهلیزونو له لارې هند ته 22 ټنه وچه میوه صادر شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایي امیر خلیل احمد یارمان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مستقیم از میدان هوایی هرات 22 تن به طرف هندوستان به میته می چند روز ان شاء الله انتقال صورت بگیره.
د خلیل یارمان په خبره په دغه وچه میوه کې ډیره برخه پسته او بادام دي چې هند کې ورته ښه بازار موجود دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې هم له هرات ولایت نه هند، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې بیلابیل افغاني محصولات صادر شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی او په ډېره لوړه بیه ورته د اړینو توکو رانیول ګران شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د روژې په میاشت کې په فراه ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د دغه خونې مشر حشمت نورزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان از کشورهای بیرونی وارد میشه، طبعا بلند رفتن اسعار خارجی در مقابل افغانی. طبعا در ماه مبارک رمضان تمام اجناس و خصوص مواد خوراکی بالا رفته.
در په داسې حال که دا چه مخکې تر دې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو هم په دې اړه شکایتونه موجود وو. د کابل په 16 سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 25 پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو یو افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال یو 20 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی سومان 15 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 درصد افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. په اندونیزیا کې د اپریل په 10 نیټه ترسره شوې د ولسمشر انتخابات لنجمن شوې دي. په دې انتخاباتو کې د ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانتو وکیلانو د جمعې په ورځ د اندونیزیا د اساسي قانون په محکمه کې یو حقوقي دعوا ثبت کړه او ادعا وکړه چې په رایو کې جال کاری شوې ده. اجملن دا موضوع تعقیب کړی او د همدا شیبه سره په سټوډیو کې ده. ان سب د انډونیزیا د ولسمشر د انتخاباتو نتایج څه وای؟
مننه مراد صاحب. انډونیزیا د نړۍ دریم لوی ډیموکراسي بلل کیږي. دغلته د اپریل په 10 نیټه د ولسمشر جوکو ویډیو او د پخانی متقاعد جنرال پرابو سره د ولسمشر په انتخاباتو کې مخو. د تیرې سې شنبې په ورځ د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون وویل چې جوکو ویډیوډو دا انتخابات په سلو کې د 55 څخه د زیاتو رایو په ترلاسه کولو ګټلې دي. د نوموړي سیال پرابو سوبیانټو ته په سلو کې 4.5 رایې حساب شوې دي. د دې دواړو سیالانو ترمنځ دا سیالي وسنۍ نه ده. په 2014 میلادي کال کې په اندونیزیا کې دا دواړه سره مخامخ وو او تقریبا په همدغسې توپیر باندې وسنۍ مشر ویډوډو د انتخابات ګټلی وو. هغه مهال هم پرابو ادعا کړې وه چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د اندونیزیا دغه انتخابات تر ډیره د افغانستان د انتخاباتو چې موږ په څو پړاوونو کې ولیدل هغې سره دغه نتایج نږدې دي. په افغانستان کې هم عموما دوه مخکښ کاندیدان وي چې توپیر د رایو ترمنځ کم وي او دغه ډول ادعاوې زور اخلي. د انتخاباتو د څار ادارو ویلي دي چې انتخاباتو کې سیستماتیکي درغلۍ په اندونیزیا کې نه دي شوي. همدارنګه خپلواکو څارونکو ویلي چې انتخابات تر ډیره آزاد او عادلانه وو.
هغوی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلۍ ادعا کوي استدلال یې څه دی؟ څه شواهد لري؟
دوی وایي چې خلکو په خپلو سترګو کتلي دي چې پراخې درغلۍ شوې دي د ولسمشر په پلوۍ باندې. کله چې د سې شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اندونیزیا نتایج اعلان کړل، د پرابو په زرګونو پلویان د جاکرتا کوڅو ته راووتل او په اعتراضونو یې لاس پورې کړ. په ډیرو مواردو کې دا اعتراضونه له تاوتریخوالي سره مله وه. په جاکرتا کې لږ تر لږه په دې اعتراضونو کې 8 کسان ووژل شول او تر 900 زیات ټپیان شول. د پرابو یو همکار چې د سره په انتخاباتو کې مرستیال دی، هغه ویلی دی چې په دې انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي او موږ به د ټولو قانوني لارو نه خپل ثبوتونه او شواهد وړاندې کړو چې ثابت کړو دا انتخابات د ولسمشر په پلوۍ په لوی لاس باندې بدل کړی شوې دي. اخوا ویډوډو خبرداري ورکړې ده چې کچا په انتخاباتو نتایجو کې د قانوني لارو پرته په نورو لارو اعتراضونو ته دوام ورکړ، حکومت به اړ شي چې د معترضو په وړاندې اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه. د اندونیزیا د انتخاباتو په دې انتخاباتو کې د پورته شوي بحران په اړه مو له اجمل ان څخه واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستانه د کرکټ د بریا د خوشحالیو په هوایي ډزو کې په کابل، خوست او ننګرهار کې لس تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې شپې لومړنۍ تمریناتي لوبه افغانستان وګټله چې د خوشحالۍ له امله د کابل، ننګرهار، خوست، زابل، کندهار، هلمند، یو شمېر نورو ولایتونو خلکو د خوشحالۍ هوایي ډزې وکړې. په دې نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو چې په هوایي ډزو پیلېږي.
دغه د کومې ډله ایزې یا مخامخ نښتې ډزې نه دي، بلکې هغه هوایي ډزې دي چې خلک یې د کرکټ د بریا په خوشحالۍ کې کوي. خو د خوشحالۍ دغو ډزو ځینو افغانان په غم واړول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په ګډون په خوست، ننګرهار ولایتونو کې د هوایي ډزو په پایله کې لس تنه ټپیان شوي دي. نصرت رحیمی وایي
په کابل، جلال آباد او خوست کې د دغه هوایي ډزو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي. په ورته وخت د هدایت صادر شو چې د هغو کسانو پر وړاندې جدي برخورد وکړي څوک چې غیر قانوني ډزې کوي او هوایي ډزې کوي. په غو اساس موږ 3 تنه یوازې په کابل کې نیولې دي، همدارنګه 1.5 نفر هم په جلال آباد کې نیولې دي، 14 نفر هم په خوست کې نیول شوي.
تېره شپه د نړیوال جام په تمریناتي پړاو لوبو کې افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ تمریناتي لوبه وسوه چې افغان لوبغاړي پاکستان ته ماتې ورکړه او افغانستان به بلدي تور ته لوبه د دوشنبه په ورځ له انګلستان سره کوي. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په بیګانیو ډزو کې په دغه ولایت کې 3 تنه ټپیان شوي دي. د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د کرکټ بریا یا د کومې بلې خوشحالۍ له امله هوایي ډزې کیږي، بلکې له دې وړاندې دې تور ته هوایي ځو خلکو تمرجوب لاړه ولی دا چې عام خلک یې پړ اړه سوای.
زه محب الله سنګزی په واد چې دا په دې مقابل کې استعمال کې دا په مقابل د دښمن کې استعمال کړي. بل په افغانستان کې هر روز انتحار، انفجار، مشکلات د دغه مشکلات په خاطر ولایت چې دا داس کې یو پټاخه چې د خلکو جوړ خپکیږي، خلک ډیر زوریدل دي ډیر کړي دي ډیر مشکلات سره مخ دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ټولو افغانانو غواړي چې د بریا په صورت کې د له هوایي ډزو ډډه وکړي او د خوشحالۍ د په نورو بیلابیلو ډولونو ونمانځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې اړوندو امنیتي ادارو ته سپارښتنه سوې ده چې په راتلونکي کې له دا ډول پیښو څخه مخنیوی وکړي. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. له رحمت الله افغان نه مو اورېدل چې د افغانستان کرکټ بورډ له ټولو هیوادوالو غواړي چې د کرکټ د بریا د خبر پر مهال دا چې افغانستان کرکټ لوبه ګټي له هوایي ډزو ډډه وکړي، ځکه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا تر اوسه په دې ډزو کې چې پرون د پاکستان پر خلاف د لوبې د ګټلو په خوشحالۍ کې شوي دي اقلا 10 کسان ژوبل شوي دي، خو کورنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر کسان یې نیولي دي چې هوایي ډزې کولې.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د $2 میلیون په ارزښت د زیرک میټرونو د انسټال لړۍ د هیواد په 5 زونونو کې پیل کړې ده. برېښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا زیرک میټرونه دا وړتیا لري تر څو د برېښنا د ضایعو تشخیص وکړي، د برېښنا د غلا مخه ونیسي، او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برېښنا صرفیه تحویل کړي. د دې میټرونو د انسټال لړۍ دم غړی په بلخ کې پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبري آل مجیب الرحمن حبیبزی له خاغلی احمدزی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه چې دا څه ډول یو پروژه ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکی ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي، او په زمن کې برښنا شرکت وشي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو ترقم استاندارد ته راوړو، چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام لرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات تخنیکی او زیات تجارتي لمن نه بلکو، او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برق نه غلا کوي، دا خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه دا خلک د کنټرول لاندې راوړو، او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي، او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2014 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروي، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کوو، او بعد لاغې نه موږ د ډونر پیدا کول لپاره یا د سپانګول پیدا کول لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود $2 میلیون دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولای شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوی وکړي چې دوی یا د برق صرفنه ورکوي او یا هم په یو ډول برېښنا غلا کوي؟
طبعاً دغه سیستم چې دی امداوس موږ ورباندې کار کوو، دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته ووایو، چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیډر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی، تجارتي مشتریان دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولای شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه څوک چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لاشو عملا قطع کو، یا هغوی موږ سره مثلا فعلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کو. د دغې شیانو د مخنیوی لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځوابدهي وي.
برېښنا شرکت د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستیال صفي الله احمدزی و چې وایي زیرک میټرونه انسټالوي چې د برېښنا د ضایعات به تشخیصوي، د برېښنا د غلا مخه به نیسي او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې اړ شي چې په موقع سره د برېښنا بلونه تحویل کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدل شي، خو اوس 12:30 بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ویل وته کې د تخنیکی ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې ده. د هلمند والی وین عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتکه د افغان ځواکونو ده که د نړیوالو ځواکونو، خو د نوموړي په خبره الوتکه په بشپړ ډول تخریب شوې خو عمله یې ژغورل شوې ده. د شغلي ځواک په خبره د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی رسېدلی. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د اماریکو او رسنیو مسؤل سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره هوایي ډزې کولې د کابل له بیلابیلو سیمو ونیول شول. دغه ورځ د ننګرهار څخه په یو راپور کې ویل شوي دي چې 3 تنه ټپیان شوي دي او د جلال آباد ښار حزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. د هوایي ډزې داسې معلومات وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته وکړه. د امریکا متحده ایالات به منځنی ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړکی کې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. او په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړو د انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تیر اونۍ پیل شوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړي. د اروپا په دریو نورو هیوادونو کې به خلک نن رای ورکړي او پاتې به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاود النافی همتی مو تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ناتو وایي دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شیشی په نوم څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه مواد نیولې دي. د کابل امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 15 کیلوګرامه شیشه هغه مهال د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د تلاشی پر مهال ونیول شو چې په یو کورلا موټر کې پټ شوی او په پام کې وچی د هیواد له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاقو په تور څلور کسان نیول شوي چې دوی خزې دي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل په نیول شوو کسانو کې له 3 تنو سره 18 کیلوګرامه چرس او له بل تن سره 10 کیلوګرامه هیروین نیول شوی دي.
دوی غوښتل چې هیروین له مزار شریف څخه د بغلان لاري او چرس اندراب لاري کابل ته قاچاق کړي. بغلان د نهو ولایتونو د تګ راتګ لاره ده. له همدې امله قاچاق کوونکي غواړي چې له دې لارې نشه یي مواد قاچاق کړي.
د نشه یي موادو د قاچاقو ترڅنګ د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار هم کرل شوی دی. په هلمند ولایت کې له یو کور څخه 2 کیلوګرامه نشه یي مواد ترلاسه شول. د هلمند ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په نادلي ولسوالۍ کې د سوګنې په یو کور کې 55 کیلوګرامه تریاک نیولي، خو په دې تړاو یې تر اوسه پورې څوک نه دي نیولي. دوی اونۍ کېږي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو حاصلات راټولېږي. په دې لړ کې د نادلي په شمول د 2 ولسوالیو بزګرو تریاک راټول کړي او خرڅلاو ته چمتو کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې 2 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات په سرخرود او روداتو ولسوالۍ کې د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو شوی چې په نتیجه کې 15 کیلوګرامه چرس او تریاک نیول شوی دی. د دې موادو د پټولو او خرڅلاو په تور 3 کسان هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیش را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې ناټو وایي دوی چمتو دي چې د نشي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري، دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په فاریاب ولایت کې کوکنار نه جوړول شوی.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی.
دا چې نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېز لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه لرو.
الکول کولی شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي.
د اجاز الحق په نوم یو معتاد وایي چې په ماشومتوب کې په نشو اخته سو.
چارلس کال عمر ما ټول بیرون تیر کزری بار اورس پقارو
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم هیروي.
ته خبريالې کچارنوال؟
زه خبريالې.
نو چې خبريالې ولې داسې بې ځای پوښتنه کوي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د ناټو د غوسم لاتړ ماموریت عمومي قومندان د نشي موادو جوړولو پر کارخانه باندې د نظامی عملیات په برخه کې لافان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ خبر ورکوي. جنرال سکاټ میلر خبریالانو ته وویل نشي مواد افغانستان لپاره د کورنۍ ګواښ ترڅنګ د ترهګرو مالی سرچینه هم ده. ښاغلی میلر زیاته کړه تر اوسه پورې د نشي مواد پر کارخانو باندې د افغان او ناټو مشترک نظامی عملیات موثر او ګټور بلل سوي دي. نظامی کارپوهان په افغانستان کې د نشي موادو د کارخانو جوړښت په کتو سره وایي چې د نشي مواد پر کارخانو باندې هوایي بریدونه ډېر لګښت لري. باید د جدول بردونو پر ځای د عملی او اساسي لارو چارو په وسیله د کوکنارو مخه ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
سیګار د روان میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نظامی عملیاتو د درېدلو خبر ورکړی وو. خو اوس د ناټو د غوسم لاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي چې دوی بل افغان ځواکونو سره په ګډه د نشئی موادو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو او امریکایي ځواکونو د غوسم لاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبريالانو ته وویل که د نشئی موادو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډو مرستو ته اړتیا وي نو دوی همکاري ته چمتو دي.
د نشئی موادو جوړولو پر لابراتوارونو باندې هوایی بریدونه شوي دي، ځکه چې نشئی مواد د اسلام له نظره حرام او په ورته وخت کې د ترهګرو ډلو مالی سرچینه هم ده. که زموږ مرسته د افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو لپاره ګټوره وي نو موږ د افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومت له رهبرۍ سره په ګډه اقدام کوو.
د 2018 میلادي کال په وروستیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې ګډ هوایی بریدونه پیل کړل. وروستی برید یوه اونۍ مخکې د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو جوړولو 18 لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنیو چارو وزارت د څېړنو له مخې په دې لابراتوارونو کې د ورځې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت هیروین جوړېدل چې ګټه یې طالبانو ته رسېده. امنیتي کارپو محمد اګل مجاهد د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه د نشئی موادو د تولید په کمولو کې ګټور نه بولي. دی وایي چې په افغانستان کې د هیروینو کارخانې تر هغو بمونو ډېرې ارزانه دي چې د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې غورځول کېږي.
دا لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري. دا څو دانې بیلره دي او د څو دانې مسی دي ځان دي، دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي. که د دې د مخابراتو کو د بین وړلو لپاره اساسي او بنیادی کار غواړي، دا باید د وزارت زراعت بدیل پیدا کړي. علاوه تر په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري باید د دې کښت سره سخته بدیل مبارزه وشي او دا د بین وشي.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د لابراتوارونو ویجاړول د هیروینو جوړولو د مخنیوي لپاره مؤثره او ګټوره لار نه ده، خو هغه نشئی مواد چې د هوایی بریدونو په نتیجه کې لمنځه ځي د طالبانو عواید راکمولای سي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو نظامي ځواکونو د همکاري په اړه راپور اوروه. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان سکاټ میلر وویل چې تر دې مهاله پورې د نشئی مواد پر کارخانو باندې هوایی بریدونو ښه نتیجه ورکړې ده. اوس فاریاب ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ډېر کوکنار کرل سوي، خو د دې ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې کوکنار یوازې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام کرم راپور واورو.
د فاریاب ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د بارانونو او اوبو د ډېروالي له امله د کوکنارو کښت ډېر شوی او بزګران په ډډه زړه تریاک ټولوي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی 28 کلن حیات الله وایي چې دی له یو ساختماني شرکت سره کار کوي او په اونۍ کې څو ځله ناامنه ولسوالیو ته سفرونه کوي. د لیدلې چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي، لکه په پښتونکوټ، المار او قیصار ولسوالیو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او د نیخ وهونکو ورځنۍ مزدوري نږدې 1000 افغانۍ ده.
لکه
څنګه چې تاسو وینئ، د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. سږ کال له بده مرغه چې د کوکنارو حاصلات ډېر زیات دي.
فاریاب د افغانستان په شمال کې له هغو ناامنه ولایتونو څخه دی چې ډېری سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. د دې سیمو څخه څو ځله د کوکنارو د کښت راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فاریاب ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس محمد اسحاق شمسی وایي سږکال د تیر کال په پرتله په قیصار، المار او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. د ته په خبره تیر کال په ټول فاریاب کې په 1015 هکټاره او سږ کال په 1040 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي. ښاغلی شمسی د کوکنارو د کموالي دلیل ګلۍ، طوفان او پرله پسې بارانونه بولي.
کوم راپورونه چې موږ ته رارسېدلي دي، په ځینو ولسوالیو لکه غورماچ، قیصار او المار ولسوالیو کې د پرله پسې بارانونو له امله د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی.
د فاریاب امنیه قمندانۍ امنیتي ځواکونو سکال د کوکنارو یو بوټی کوکنار هم نه دی مات کړی. د دې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وایي چې کوکنار ټول د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
کشت مواد مخدر در صحیح تحت حاکمیت
د دولت تر واک لاندې سیمو کې کوکنار نه کرل کیږي، ځکه چې موږ خپلو کشفي ادارو ته ویلي چې کوکنار واړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي. دا ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین خپل ټول لګښتونه د همدې نشئی موادو له پیسو څخه پوره کوي.
دولت تمام بودیجه خود اینا از کشت مواد مخدر به دست میارن.
خغلی یورش زیاتوی د فاریاب ولایت پولیسو د پخوا په پرتله له نشئی موادو سره جدي مبارزه پیل کړي او په تیرو څلورو میاشتو کې د نشئی موادو څخه د پاسه سل خرڅونکي نیولې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس انسان په زړه باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د انسان زړه په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي چې یو عامل یې هم نشه ده. دا چې نشه ولې د انسان زړه ته زیان رسوي؟ د انسان زړه ته په لنډ او اوږد مهال کې څه زیانونه رسوي او دا زیانونه تر څومره وخته پورې د معتاد په وجود کې پاتې کیږي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغیزې لري.
ټول نشئی مواد هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امپیټامینو او بیا بل نور ډولونه چې متاسفانه د موږ په وطن کې ډېر تولیدېږي، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. خو د هرې دوا تاثیرات په زړه باندې فرق کوي. ځینې یې یوازې یو خطري فکتور دی د قلبي ناروغیو لپاره، او ځینې یې بیا کیدلی شي د ځینو قلبي ناروغیو لامل شي. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو، او بالاخره کولی شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
د انسان په زړه باندې د نشې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه څه دی؟
د ټولې دواګانو تاثیرات قلب باندې فرق کوي. د مثال په ډول الکول کیدلی شي په شارټ ټرم کې یا په لنډ وخت کې د یو ناروغ د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، خو که دوامدار شکل باندې استفاده شي د وینې فشار جګوالی بیا نور عواقب رامنځته کولی شي، او مثلا د کارډیومایوپاتي سبب کیدلی شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ، مثلا کولی شي د قلب نبضان بې نظمه کی، او د خپله د نبضان بې نظمه کیدل کیدلی شي د دماغي سکتې باعث شي، کیدلی شي د قلب د ناکامۍ یا هارت فیلر باعث شي. په همدې ډول باندې کیدلی شي د قلبي الکول کولی شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي. کوکاین راواخلو، کوکاین کولی شي په شارټ ټرم قلبي حملې باعث وګرځي، کیدلی شي بیا په یو باندې ناڅاپي مړینه د قلب د عمل رامنځته کړي، او یا کیدلی شي یوازې د زړه د ضربان د زیاتوالي سبب ګرځي. خو چیرته په دوامدار شکل استعمال شي د زړه د رګونو د دوامدار ډمیج سبب ګرځي، یعنی دوامدار تغییرات د زړه په رګونو کې راولي چې هغه خپله بیا د نورو قلبي ناروغیو باعث ګرځي، د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، د زړه د ریټ زیاتوالي سبب ګرځي. یعنی هر دوا ځان ځان ته تاثیرات لري، هم په شارټ ټرم کې هم په لانګ ټرم کې. په لانګ ټرم کې بیا یو بل مشکل هم شته دی چې په لانګ ټرم کې د مریضان یا نشایي خلک دوا سره هم تحمل پیدا کوي، او که چېرته دوا بیا یو په یو قطع کوي، یو ویدراول سیمپټوم ورکوي، یعنی د دوا د قطع کېدلو اعراض والایم ورکوي، چې هغه هم بیا په قلب باندې بد تاثیرات لري. نه یو څوک نشي کولای چې دوا بدون د ډاکټر د مشورې څخه یو نشایي سړی چې کلو کلو باندې یو نشه کړي یو په یو خطا کیده که یو په یو خطا کیدل یې ډېر مشکلات مطرح راځي.
که چیرته یو موتاد کس نشه پرېږدي نو د دې نشه اثرات به د زړه باندې تر کوم وخت پورې پاتې دي؟ سره
په دې باره کې هم د دواګانې مختلفې دي. یو دا چې د یو دوا تاثیر د څومره وخت یو دوا په وینه کې پاتې کیږي، زیاتره د یو نه تر درې ورځو پورې په وینه کې پاتې کیږي، د درې نه تر اوو ورځو، خو بل اخره تر یو هفته پورې په وینه کې پاتې شي. مګر که چیرته په یو نشایي سړی کې د دوامدار شکل باندې د نشه استفاده کړي، هغه دواګانې خپله د ځینې ناروغۍ در رامنځته کړي چې کیدلی شي هغه د ناروغۍ اعراض ولایم بیا دوامدار شکل هغه مغه ناروغ کې پاتې شي.
ډاکټر صاحب، ولې دغه نشایي ټوکې پر زړه باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
دې کې هم مختلف میکانیزمونه موجود دي. هر دوا په مختلف، مثلا سیګریټ دی د رګونو یو خوایا سطح لري چې هغه د وینې د لخته کېدلو څخه جلوګیری کوي. که چیرته وینه لخته شي بیا رګ بندیږي او د قلبي حملې باعث ګرځي. په مرور د زمان سیګریټ کولی شي د رګونو دغه خاصیت ته تغییر ورکړي او د قلبي ناروغیو سبب وګرځي. په همدې ډول باندې الکول کیدلی شي ځینې اکسیدایز مواد دي چې د هغې تولید زیات کړي په قلب کې، او یا مثلا د فټي ځینې شحمي اسیدونو میتابولیزم کې تغییرات راولي، او بالاخره د کارډیومایوپاتي سبب شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب شي.
په کوم سن کې نشه اغیزه لري د قلب باندې؟
په عمومي ډول باندې نشه په هر انسان په قلب باندې که چیرته دوامدار یا حتی په لنډ وخت استفاده شي ځینې دواګانې په قلب باندې ناوړه تاثیرات لري. د خپله د نشه چې کیږي زیاتره وایي د لس کلنۍ نه تر شل کلنۍ پورې په دغه سن کې، په دې وخت کې وایي د دماغ هغه د ادراک قوت ضعیفه ده د ټولو انسانانو، نو دوی زر په نشو باندې روږدي کیږي. او هغه خلک چې په دغه سن کې په نشه باندې روږدي شي هغه بیا په آینده کې دوامدار نشایي ترې جوړیږي، او څومره چې نشه په دوامدار ډول باندې استفاده کیږي عمم راندازه باندې ریسک یا خطر هم قلب ته زیاتیږي. همدارنګه ځینې ناروغان چې هغه مخکې د مخکې نه یو ناروغي ولري، مثلا یو ناروغ د جګر یا د قلب یو پخوانی ناروغي لري او د الکول هم ورسره استفاده کوي، نو خطر په دغه سړي کې نظر نور ته زیات ده.
او د امیدوارو میندې قلب باندې نشایي ټوکې څه اغیز لري؟
په امیدوارو ښځو باندې تاثیرات د نشایي موادو ډیر دي، نه یوازې په قلب، نورو سیستمونو باندې هم ډیر دي. مثلا کیدلی شي په یو نشایي ماده چې یو حامله ښځه استفاده کوي په خپله په مور کې د وینې د فشار د لوړوالي باعث وګرځي، چې د وینې د فشار لوړوالی په حاملګۍ کې ډیر خطرناک ته نظر دی ته چې هغه ونه لري، حاملګۍ ونه لري. دا کیدلی شي د ځینو نورو مرضونو پرې کلامسیا مثلا باعث وګرځي دا کېدل شي د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب وګرځي اگر چې په هغې کې نور فکتورونه هم داخل دي خدا هم یو ریسک فکتور ده ورته یعنی یو خطري فکتور ده کېدلی شي ناروغ ته قلبي عضلې ناروغۍ پیدا کړي په همدې ډول باندې ماشوم ته د ټولې دواګانې د پلاسنتا د لارې ماشوم ته تیریږي د ماشوم په وینه کې ګډېږي هم کېدلی شي د مخکې د وخت د ماشوم د زیږېدنو کېدلی شي د بې وزنه ماشومانو د زیږېدلو باعث وګرځي او کېدلی شي د مور پرې هم کې د جنین د مرګ سبب وګرځي
د انسان په زړه باندې د نشې د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر عبدالباري خرم سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمېرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 50 40 0 200 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو او رچ پر 2.69 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی اجاز الحق د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د پټولګي کې اول نمبر او هر چا په درنا سترګ ورته کتل خو په سوارس کلنۍ کې په نشو اخته سو او بدمرغي له همدې ځایه پیل سو. دا چې اجاز الحق د نشو لامل لڅ دور ستونز سره مخ سوی او اوس یې تر ټولو لوی ارمان څه دی په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی دی.
زه نحوی سکلانه ما هم د طالبان امارت کې تر پنځم سیم په اول نمره او ما کله چې هغوی شکست وخوړه نو 4 کلنۍ نه انډیوالانو په 400 راوسته مین تر 9 کلنۍ دې کې زه 10 زیات ځان بستر کړ خو هم زه په دې عمل باندې مبتلا وم. ما چې کله عمل شروع کړ د 400 عملو چې پوره 10 یا 14 کاله ما 400 سکول بعد له هغې نه ما شیشه پوډر کراک کریسټال تاریاک دا عملونه ترسره کړي دي. دغه عمل چې کله ما ترسره کوو کورنۍ کې مې زه مور او پلار ډېر بد ګڼلم یان تر دې چې د شپې به یې له کوره وښکړم او په کوڅه کې به مې شپې تېرولې بیا به چې زړه درد وکړ یو ورځې به بېرته به یې پرېښودم 4 بعد خلاص داسې د 14 عمر ما ټول بیرون تېر که زوی 12 په قارو مور او پلار مې سپینګیري ول زه به دې خوا کوټو کې پټ ویدوم چې را به غلې شپې یا سار سار چیوار به په ما وکړو به تر تبروارې په ما کړی ډېر مشکلاتو سره اخته وم. یاره ما دوه اختره له کوره باندې تیر کړي دي او زیات وخت په مې دې نشو کې د ازادي رادیو پروګرام چې 12:00 تر 1 بجې و دا به مې اورېده مکتب ته به چې تلم او نشه به مې 400 کوله ناست به هم په هدیرو کې درې اختره زه کور ته نه یم تللی. کله چې موږ نشې سره مخ شولو دی موږ ژوند داسې و لکه د کاپر ژوند په موږ ښه و یا د سپي له خپل ورور له خپل قریبانو د لرې ګرځئ پیسې دې سوځي مازغه له لاسه ورکوې نو ما به ډېر ارمان کوو چې مارې کشکې نشه دې نه کولی او کور کې وای څه کار مار مزدوري دې کړې وای او د مور تر څنګ ناست وي. ژوند تر ټولو بده خاطره مې همدا وه چې کله زه نشې ناخوا به زه ورونو او مور او پلار ډېر نازولم کله چې په 400 راغلم او دوی خبر شولو نو یې ما ژوند بیخي خراب سو چې دنیا کې به ما نه خراب ژوند د بل چا نه و. د طالبانو وخت کې کوزده راته کړې وه دا 3 کاله یا 2 کاله کېږي چې واده مې وکړو اولادونه مې دوی رانه پټوي نه پوهېږم او که نسته ده نو دا 3 کاله سول اولاد مې نسته ده. دا یو کال خو زه بیخي بېجای وم چې 3.5 میاشتې بستر وم بې غزني ته بېولی وم هلته م بل ورور هغه نه راوتښتېدم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی په چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادی راډیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپین پیل کړی او په یو کلي کې کوکنار اړوي. دوی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نږدي، خو د دې کمپین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
قومندان صاحب، تاسو راته وایئ چې نن مو د تریاکو څو جره بزمه کړولې ده.
تاسو او نور خبریالان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی، او دا دی نن د دې کلی کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جره بزمه کله کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کیږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوه هفته کیږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړي دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه را ته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلیو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسو خبر اعلان خو هم داسې پوښتنه کوي چې د سړي څخه لار اوره کوي.
خپله پوښتنه، تاسو چې له دې کلی پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولې، نو ولې مو خبر اعلان نه دی خبر کړي؟
څه پروا لري، دا د نن خو خبر شوی.
دا چې خبر اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسو کوکنار مات کړل؟
ته خبریال که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چې خبریال یې، ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې موږ کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسو رښتیا هم کوکنار مات کړی دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل، بس دا نور یې همداسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړو.
نو تاسو خو د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسو خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې وینې چې موږ لګیا یو او درګر د کوکنار ماتو.
کور مو ودان قمندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
زواره، او زواره.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا د زم درغلم.
شیر جانه.
بله قمندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قمندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټای دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشه چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشې.
خیر یو سه، ته هم ستړی مشې.
قمندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور زمکه به هم پاکه کی. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قمندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زمونږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي که نه.
ها، دا دی ورته وګوره. ښه، ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزی یا کوکلوی ته وګوره. دا لیکې چې ورباندې جوړې شوې دي، دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره، کومه داسې غوزه وینې چې تریاک دې ولري؟ ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کیږي چې د دې کوکنارو تریاک ټول شوي دي؟
یاره، خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کیږي.
نو ستا څه خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخت اړوي؟
متل دی وایي، مهی چې نه نیسې تر لکه یې ونیسه. زمونږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو، په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي. چې پیسې ورنکې، ولا که د یو بوټی تاریاک در پرېږدي، د ځمکې خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړي دي. د ځمکې خاوند پیسې ورکوي او پولیس دغسې ډرامه جوړوي چې تا په خپلو سترګو ولیدله. بزګرو خپل تاریاک هم ټول کړل او هم یې خرڅ کړل، وروسته پولیس راغلل او تاریاک یې واړول.
دا نو عجیبه خبره ده.
ته خو خبریال یې، په هر څه پوهې. ولې مې خوله خلاصه یې؟ هسې به دې په پولیسو ډبولی یو.
Thank you.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.